द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دا تاسو هم بیا کراغلی نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1499 مریز کال د وګی میاشتې له 1300 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن کې د زیارت چاپنشن به د مخوسن 11:30 بجې د ډیوا ریډیو په ورستۍ سهارنۍ خبری خبرونه کې مو ز فواد لامی کوربایم. لومړی هم سرټکی په سی پیک منسوبې کې د سعودي عرب شاملېدل. پاکستان وایي سعودي عرب حاضر دی چې په سی پیک کې پراخه کچه پانګونه وکړي. په دې سره به په سی پیک کې اوس درې اړخیزه منسوبه وي. د ترکی حکومت د مالی فشارونو لاندې راغلی او اوس له جرمني غواړي چې د پورونو په اداینې کې دې ورسره مرسته وکړي. په همدې مقصد د ترکی چارواکي نن جرمني ته ځي. او په چین کې د مذهبي زغم د نشټوالي په اړه یو تازه رپورت. نیویارک ټایمز وایي چې صدر ډونالد ټرمپ دې د چین د مسلمانانو خراب حالت ته پام وکړي او پر چین دې زور راوړي. اوس هم خبرونه. پاکستان وایي سعودي عرب حاضر شوی چې د سی پیک په منسوبې کې په پراخه پیمانه پانګونه وکړي. سی پیک منسوبه په اصل کې د چین او پاکستان ترمنځ پیل شوې وه او په دې منسوبې کې د شاملو پراجکټونو فنډونه هم د چین لخوا ورکول کېدل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د زیارت په ورځ وویل وزیر اعظم عمران خان چې په تېره هفته کې سعودي عرب ته ولاړ نو د هغه هیواد له مشرانو سره یې وکتل او دغه پرمختګونه یې د لیدو کتنو نتیجه وه. فوا چودري زیاته کړه چې سعودي عرب لومړنی هیواد ده چې پاکستان ورته په سی پیک کې د شاملېدو بلنه ورکړې ده او اوس به سعودي عرب په دې منصوبه کې دریم ستراتیژیک شریک وي. د سی پیک منصوبې په اړه د نننه پاکستان کې اوس یو لړ اندېښنې راولاړې شوې او ځینې پراجکټونه چې مخکې فکر کېده د سی پیک برخه به وي اوس په ډاګه شوې چې د سی پیک برخه نه ده، لکه په بلوچستان کې غربي روډ. ترکی چې له سخت مالی زیانونو سره مخ دی اوس د جرمني نه د مرستې اخیستو هلې ځلې کوي. د ترکی مالی وزیر برات البیرق به نن د جمعې په ورځ برلین ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به پر دې خبرې وکړي چې که امکان ولري جرمني ترکی ته د پورونو د پرې کولو دپاره پیسې برابر کړي. د ترکی د کرنسۍ ارزښت سږ کال 40% رالویدلی دی. یو مهم دلیل یې د یو امریکایي پادری پر سر د انقرې واشنگټن ترمنځ د اړیکو خرابیدل ګڼل شوی دی. امریکې په یو نوي اقدام کې د چین پر یوې پوځي ادارې په دې سبب پابندۍ ولګولې چې پر روس باندې د امریکې د بندیزونو سره سره یې له هغه هیواده وسلې اخیستې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د زیارت په ورځ وویل چې د چین په پوځ کې د دفاعي ټکنالوژۍ څارونکې ادارې ته له دې وجې د پابندۍ سزا ورکوي چې د روس د وسلو د خرڅولو له سترې کمپنۍ روسو بورون اکسپورت سره یې تجارت کړی دی. د امریکې خارجه وزارت زیاتوي چې چین له روس څخه $25 جټ جهازونه او $400 میزایلونه پیرلی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي چې په دې نوې هفته کې به د ملګرو ملتونو په سرمشریزه غونډه کې د وینا پر مهال صدر ډونالد ټرمپ د امریکې د خارجي پالیسۍ کامیابیانې بیان کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی د زیارت په ورځ وویل چې صدر ټرمپ به د نړۍ مشرانو ته په خپلې دغې وینا کې د امریکا پر قوت ټینګار وکړي. میرمن هیلی زیاته کړه چې ټرمپ به د ملګرو ملتونو په سرمشریزه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو له سیکرټر جنرال انټونیو ګوتریش او د جنوبي کوریا، مصر، فرانس، اسرائیل، جاپان او برتانیې له مشرانو سره یو په یو لیدنې کتنې هم ولري. د امریکې په مریلند ریاست کې د زیارت په ورځ د ډزو یو پیښه وشوه چې پکې د ځایي چارواکو په وینا څلور تنه مړه او څو تنه نور ټپیان شول. دا پیښه د مریلند د ابردین په ښار کې د دوایانو د خرڅلاو په یو مرکز کې وشوه. پولیسو وروسته خبریالانو ته وویل چې ډزې د دوایانو د خرڅلاو د یاد شوي مرکز یوې 26-کلنې کارکوونکې کړې وې چې لومړی یې په تومانچې درې تنه وویشتل، څو تنه یې ژوبل کړل او بیا یې په خپل سر هم ډز وکړ. هغه په دې ډس کې لومړی سخت ټپي شو د پولیسو لاس ته ولویده او بیا یې په هسپتال کې سا ورکړه. په افریقایي هیواد تانزانیا کې د زیارت په ورځ د مسافرو یوه کښتۍ په اوبو کې نسکوره شوه چې له امله یې لږ تر لږه 40 تنه مړه شول. دا پیښه په ویکټوریا نومي دریاب کې شوې ده او چارواکي وایي چې ګمان کیږي نن د جمعې په ورځ د پلټنې وروسته د مړو شمیر له 40 تنه هم لوړ شي. د چارواکو وینا ده چې له پیښې وروسته 30 تنه هم ژغورل شوي دي، خو د ځینو ژغورل شویو صحت زیات د اندېښنې وړ دی. په تانزانیا کې د کښتیو د ډوبېدو پیښې پخوا هم لیدل شوي چې په سلګونه کسان پکې وژل شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د زیارت په ورځ خبرداری ورکړ چې که حزب الله ډله پر اسرائیل برید وکړي نو اسرائیل به هغې ډلې ته تباه کیدونکی ځواب ورکړي. د اسرائیل وزیر اعظم وروسته له هغه دا ژمنه یاده کړه چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وویل جنګیالي یې داسې پرمختللي میزایلونه په واک کې لري چې تیار اسرائیل ته برابر کړل شوي دي. بل پلو نتنیاهو په شام کې د روس د یو غټ جهاز د نسکوره کیدو په هکله هم خبرې وکړې او په هغه جهاز کې د 15 تنو روسانو پر وژل کیدو یې خفګان وښود. یاد شوی جهاز د ګل په ورځ په شام کې وویشتل شو او راولوید. وروسته روسانو وویل چې د شام حکومتي ځواکونو په اصل کې د اسرائیل جهاز ویشت، خو میزایل یې پر روسی جهاز ولګید. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د امریکې له سرکار واشنگتن ډی سی نه اورئ او د خبرونو په دغه وروستۍ نیم ساعت خبرونه کې زه احمد فواد لامی ستاسو کوربه یم. اوس براشو تفصیلي رپورټونو ته. سعودي عرب دې ته آمادګي ښودلې چې د پاکستان او چین ترمنځ پرمختیایي منصوبې سی پیک کې شریک شي او پکې په پراخه اندازه پانګه واچوي. دا خبره د عمران خان د وفاقي کابینې د اطلاعات وزیر فواد چودري کړې ده. مخکې تر دې سیپک یوه دوه اړخیزه منصوبه بلل کېده، خو پکې د سعودي عرب په ګډېدو سره به اوس درې اړخیزه منصوبه وګرځي. محمد عالمگیر نور جزئیات وړاندې کوي.
پاکستان اعلان کړی چې سعودي عرب د چین په پیسو روانو برغ کاروبارونو او صنعتي پروسو کې د ګډون او پانګو اچولو فیصله کړې. د پاکستان د اطلاعات وزیر تر مخه وزیر اعظم عمران خان سعودي مشرتابه ریاض ته خپل وروستۍ دوره کې په دې خبره کانې کړې ده. د چین صدر ژی جنګ پینګ نړۍ په یوه لار تړلو منصوبه چې بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو یا بی آر آی ورته هم ویل کېږي لاندې بیجنګ په پاکستان باندې د بلیون ډالرو خرچه کړې چې د پاکستان سړکونه او لارو کې جدت راولي او د دې یو جال خپور کړي. پاکستان کې په دغه لارو چین غواړي چې ځای پر ځای د توانای مرکزونه جوړ کړي، د گوادر بندر نور اوغزوي، دغلته صنعتي مرکز فعال کړي او د پاکستان د مصنوعاتو جوړولو توان پیاوړ کړي. د پاکستان او چین په ګډه د اقتصادي راهداري پروسه د یوې لیکي یوه لار یا بیرای منصوبې لټولو غوره او مخ په وړاندې منصوبه ګڼل کېږي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري وایي سعودي عرب ړومبه خارجي هیواد دی چې موږ ورلا سی پیک منصوبې کې د درېمګړیتوب بلنه ورکړې ده او هیله ده چې دوی به دې منصوبې ته سترې صنعتي او تجارتي موقع پیدا کړي. وزیر زیاتوي د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په مشوره د سترې کچې سلاکاره کمیټي جوړه شوې کمه بچې د دې ګام جزئیاتو باندې غور کوي. فواد چودري وایي دې لړکې د سعودي مالیه او توانای وزیران به اکتوبر میاشت کې پاکستان دوره کوي او دواړه خواوې به د اقتصادي ملګرتیا بنیاد ایږدي چې به ورسره وړاندې څخه نږدې اسلام آباد او ریاض نور جوخت شي. په تیر 15 کالو کې چین د سی پیک په منصوبه 19 بلین ډالرو لګښت کړي او د دلاسه پاکستان کې 80,000 نه زیاتې نوکری پیدا شوې دي او د پاکستان د توانای ضرورت کې هم په زرګاو میگاواټ بجلی اچولې ده. پر روان 15 کالو کې چین اراده لري چې پاکستان کې د اضافي 2.5 بلین ډالرو پانګې واچوي. د دې اقتصادي راهداري مقصد د چین زنګجیانګ سیمه له پاکستان گوادر ساحل ته رسائی ورکول دي. د سعودي ملګرتیا پاکستان ته په مالی امداد او په د باندې د قرضو د ادایګي راپور ته فشار کمولو په سترګه هم کتل کیږي. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر قومي اسمبلی ته په تیرو ورځو کې ویلیو چې د قرضو ادایګو پاکستان دې ځای ته رارسولی دی چې خالی د دوو کالو خرچه په لاس لري. امریکا او هند سی پیک او یولیکا یولار یا بی آر آئی منصوبه باندې هم نیوکې لري. هند گنی چې د سی پیک پر شا د پاکستان او چین پټ فوزی عزائم دي او دا چې د پاکستان په ولکه کې کشمیر لانجمن سیمې څخه دا لار تیریږي. پاکستان او چین دا تاثر ردوي او وایي د اقتصاد او تجارت نه علاوه بل کوم عزم نه لري. بیجنګ دا خبره هم ردوي چې گنی سی پیک په پاکستان د قرضو بوج سیوا کړي او دا منصوبه پاکستان د قرضو په جال کې ګیروي. د ستمبر په میاشت کې اسلام آباد ته په دوره د چین خارجه وزیر وانګ یی په دې اړه ویلیو چې ټول 19 بلیون ډالر او لګښت کې چین پاکستان له خالي 6 بلیون ډالر په اسان شرطونو قرضې ورکړي، باقی پاتې ټولې پیسې چین د خپل جیبه خپل سرمایه په مد کې لګولي. د زیاتوی سی پیک په پاکستان د قرضو بوج نه دی راوستي او کله چې دا پروسه مکمل شي نو پاکستان به د دې اقتصادي ثمرات هم وویني. د اسلام آباد او واشنگتن تعلقاتو کې تعطل د لاسا پاکستان پروستیو کې چین ته ډیر خوښ شوی او روس هم پاکستان ته د ځان را رسولو هڅه کوي. واشنگتن په پاکستان کې د ترهګرو موجودګۍ پر سر په دوی ټکونه کوي، خو بیجنګ او ماسکو دواړو د ترهګرۍ خلاف د پاکستان هڅې ستایلي او دای د سیمې امن او ثبات ضامن بللې.
د پاکستان د مالی او اقتصادي د وضعیت او حالاتو په حواله مو رپورټ واورید او اوس برا شو د ترکی د مالی او اقتصادي په حالاتو په حواله یو رپورټ ده. د ترکی مالی وزیر برات البیرق نن جرمنی ته روان دی او هلته به د جرمنی له چارواکو غواړي چې د ترکی سره د پورونو مرسته وکړي. ترکی اوس د مالی او اقتصادي اړخه له یو غټ بحران سره مخ ده او د کرنسی به هم خورا ټیټه شوې ده. نور تفصیل له نصیر کاکړ څخه واوري.
د ترکیه د مالیه وزیر برات البیرق په استنبول کې د پنځشنبه پر ورځ د منځنۍ مودې لپاره خپل اقتصادي پلان وړاندې کړ. نوموړي ژمنه وکړه چې مخ په زیاتېدو پورونه به راکموي، مالی سختي به جوړوي او داسې اقتصاد به وضع کوي چې پانګوال یې له کلونو راهیسې غوښتنه لري. د البیرق تر وینا له مخه د ترکیه لیرا ختلې وه او ډېرې هیلې وې، خو د نوموړي له وینا وروسته بیرته راوغورځېده او پانګوالو نیوکې وکړې چې د نوموړي په پلان کې څه تفصیل نه دی ورکول سوی او اندېښنې یې څرګندې کړې چې د ترکیه بانکونه به بهرنیو پورونو ته مخامخ سي. اندازې وایي چې د ترکیه د غټو شرکتونو څنګه به په یوه کال کې شاوخوا 100 ارب ډالره پوروړی سي. د نړیوالو سرچینو د شراکتداری په اداره کې یو څېړونکی اتیلا یسیلدا وایي موږ په اقتصاد کې د 5 یا 6% کموالی خبره کوو چې د وارداتو کمولو او صادراتو په زیاتولو باندې به پورونه ادا کړو، خو دا عمل به ډېر دردونکی وي او IMF به هم لږ درد وړي. د 1990 لسیزې څخه د کال 2000 تر لومړیو میاشتو پورې ترکیه د IMF په پورونو باندې تکیه کړې وه، خو صدر طیب اردوان په تکرار سره د IMF د مرستو څخه انکار کړی. په استنبول کې د څېړنې د یوې ادارې مشر سینان اولګان وایي له IMF یا د پیسو له نړیوال سازمان سره هغه ننګ هم تړلی دی چې حکومت په تکرار سره ویلي IMF باندې یې د ترکیه تکیه ختمول غټه لاسته راوړنه ده. د ده په وینا همدا وجه ده چې طیب اردوان د IMF مرستو ته غاړه نږدي. هم په استنبول کې د نړیوال اړیکو کارپو سولی اوزل وایي IMF شایي چې د انکارا او واشنگتن ترمنځ د خرابو اړیکو له امله و ترکیه ته پیسې ورنکي. هغه وایي د امریکا په کانګرس کې منظور شوی هغه قانون چې امریکایي ادارو او د اقتصاد نړیوالو ادارو څخه غوښتل سوي چې د ترکیه لپاره هر ډول پور یا په سمو شرایطو باندې پور ورنکړل سي ډېر واضح او غلیم اقدام دی. دغه قانون په ترکیه کې د ترګری په تور نیول سوی امریکایي پاستر انډریو برنسن په ضد د مقدمو په جواب کې منظور سوی. واشنگتن ادعا کوي چې دا تورونه بې ځای دي، که څه هم څېړونکي وایي امریکا د آی ایم ایف لخوا پیسې ورکول نسی ویټو کولی، خو له انکاره سره هر ډول تړون کې مشکلات البته جوړولی سي. څارونکي وایي اروپایي ټولنې او په خاصه توګه جرمني ته په ترکیه کې د مالی مرستو لپاره په سیاسي توګه د کابل وړ هیواد په سترګه کتل کیږي. څېړونکی اولګان وایي اروپایي ټولنه د آی ایم ایف بدل کېدلی سي، خو پوښتنه دا ده چې آیا اروپایي ټولنې وړاندې هم داسې کړي؟ په وروستیو کې د یونان په اړه د په وینا چې د اروپایي ټولنې د مرستو کمه ډله جوړه سوې وه، په هغه کې هم آی ایم ایف شریک وو.
دا امریکا غږ ډیوه ریډیو ده. په چین کې د لږکیو اویغور مسلمانانو په وړاندې د حکومت د سخت چلند علاوه اوس ویل کیږي چې په هغه هیواد کې لږکي عیسایان هم د حکومت تر ګواښ لاندې راغلي دي. د بشري حقونو کارکنان، دانشوران او د عیسایي مذهب مشران وایي چې د چین حکومت په بیجینګ کې یوه لویه کلیسا هم تړلې ده. نوشیروان قلندر به بشپړ رپورټ تاسو ته وړاندې کړي.
په چین کې د کمیونست پارټۍ واکمن په عینی حال کې د عیسوي مذهب د پلویانو او عبادت خانو په ضد کاروایانې زیاتې کړي دي، خو په چین نظر ساتونکي کارپوهان د امریکا او ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي چې دا کار یوازې د عیسایي مذهب په ضد نه، بلکې د نورو لویو مذهبونو د پلویانو په ضد هم کیږي، چې پکې مسلمانان د کیتولک عیسایان، د پروتستنټ فرقې، عیسایي مذهب پلویان، بودیزم او داوزم مذهبونه هم په هدف کیږي. په عین حال کې د چین په سرخار بیجنګ کې د عیسائی مذهب یو لوی چرچ بند کړی شوی دی، او د یو شمیر عیسائی مذهب پلویانو په ضد د بیلابیلو کاروایانو په وخت دوی نیول شوي هم دي. خو څېړونکي وایي چې د چرچونو بندولو او د ورانولو دا لړۍ تر ډېره وخته راسې روانه ده. جیو جانګ صوبا چې ورته د چین د عیسایانو یروشلم هم ویل کیږي، پکې د کال 2013 راهیسې په زرګونو چرچونه او صلیبونه وران کړی شوی دی، او د چین حکومت وایي چې په چرچونو دغه صلیبونه د سیمې د ودانیو نه هم دنګ دي، کوم چې د ودانیو د لوړتیا د مقرر کړی شوی معیار خلاف ورزې کې راځي. په دې وجه دغه صلیبونه رامات کړی دي. د لویولا پوهنتون د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر کاستنوالا وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د چین حکومت دا ښکاری د چرچونو او عیسائی مذهب پلویانو په ضد یو منظم لار خپل کړی ده.
has been linked to his opposition to this destruction of churches.
پروفیسر کاستن وای چې د چرچونو د پادریانو گرفتاریانو کاروایانې تر ډیره وخت راشي روان دي، او د دې بنیادی وجه دا ده چې د عیسائی مذهب دغه مشران د چین د حکومت د چرچونو او په چرچونو د لګول شوی صلیبونو نړولو مخالفت کوي. دې فکر کوي چې چین په حقیقت کې د داسې رقم کاروایانو له وجې غواړي چین کې د عیسائی مذهب زور راکم کړي. په چین کې د بشري حقوقو ډلې په انټرنیټ د مذهبي ازادو او بشري حقوقو د سرغړونو په ضد د دغه واقعیاتو خبرونه خپروي. د روان کال په اول کې د چین حکومت داسې قانون سازي هم کړی دی چې مقصد یې د مذهبي ازادو تحفظ یقیني کول ویلې شوی دي، خو په قانون کې دغه بدلونونو ته سارانه کوونکي په دې نظر دي چې دراصل د چین حکومت د دغه قانون د لارې داسې کاروایانو ته لاره سمول غواړي چې مذهبونه او مذهبي خلک د خپل سخت گرفت ته لاندې راولي. یو پادری جین میګری ویلي دي چې دا وخت په چین کې ټول مذهبونه د خپل دور د سختو مذهبي بندیزونو نتیریږي. په سینکیان کې د چین حکومت د ترکیو نسل یو غور مسلمانانو په ضد هم د ډیره وخت راهیسې کاروایانې کوي، او د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې په سینکیانګ صوبه کې نږدې 100,000 مسلمانان نیولي او په جیلونو کې بند کړي دي. خو د چین حکومت وای دغه خلک یې نیولي نه دي، بلکې په هغه مرکزونو کې ساتلي دي چې پکې دوی ته تربیت ورکول کیږي چې دوی د امنیت لارې ته راوستل شي. چین وایي چې دغه خلک توندلاري شوي وو.
په چین کې د مذهبي زغم په حق له مو رپورت واورید. د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دازل زموږ همکار مختار خلیل صاحب په نیویارک ټایمز اخبار کې داسې یو مطلب ته کتنه کړې چې په چین کې د مسلمانانو په وړاندې چلن ته ځانګړی شوی دی.
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه د چین په غربي سیمه سینکیانګ کې د چین د حکومت د لاسه په یو غور مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو په حق لیکلی ده. د اداریه سرخط ته آیا صدر ډونلډ ټرمپ به د یو غور مسلمانانو په سر چین باندې आवाज وکړي؟ د اداریه په سر کې لیکلی شوی دی چې د امریکای صدر ټرمپ د تجارت په سر د چین ګریوان ته لاس اچولی دی، خو ضروری خبره دا ده چې د بشري حقونو په وهنو چین ته خپل خفګان ښکاره کړي. اداریه زیاتوي چې د چین کمیونست مشر ماو زیتونګ د کال 1968 نه تر کال 1989 پورې ثقافتي انقلاب کې د لسو لکو نه زیات خلک وجلي او په لکونو نور په جیل کې اچولي وو. خو د چین موجوده صدر شي پینګ د ماو زیتونګ نه زیات شمیر خلک په زندانونو کې اچولی او د ټولي دنیا نه پریکړی دي. د ملګرو ملتونو د حال احوال معلومولو یوې ډلې د ادباري خبرونو په حواله خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سینکیانګ لس لکه یو غور مسلمانان چې په اصل نسل ترک دي په نظربند کیمپونو کې اچولې شوي دي او د خپلو مقدمو لپاره ورته د وکیل وغیرہ نیو اجازه هم نشته دي. په یو غور مسلمانانو دا وخت بې کچه زیاتو ظلمونو د صدر ټرمپ د حکومت دننه هم فکرمنده را پیدا کړی دي، سره د دې چې د ټرمپ حکومت د امریکای نه بهر د بشري حقونو په خلاف ورزو سړي را خوښه نه غري. نیویارک ټایمز لیکي چې شي پینګ د موجوده جدید دور د ټولو نه زیات طاقتور مشر دی او د خپل ملک نه د یو اقتصادي او د سیاسي عالمی مرکز جوړولو پخه اراده کړی دا. خو د سینکیانګ په یو غور مسلمانانو د چینی حکومت کیدونکو ظلمونه د صدر شي پینګ د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په سپینه لمن تور داغ دی. په یو غور مسلمانانو د نظریاتي جراثیم لرلو الزامونه هم لګولې کیږي او کله کله خو په خپل مړی د قران پاک په تلاوت کولو هم گرفتارولې شي. نن سبا چې کم لس لکه یو غور په خفیه کیمپونو کې د بهر دنیا نه پریکړي اچولې شوې دي، د دوی د ذهنونو بدلولو د پاره شپه ورځ دوی ته خصوصي تعلیمات ورکولې کیږي. ادارې زیاتوي چې د چینی حکومت په خیال یو غور مسلمانان نه یوازې د چین د اکثریتي هان چینیانو نه په ثقافتي، مذهبي او لسانی لحاظ سره جدا خلک دي، ولې د چین د حکمرانۍ د جغنا د خپل سوتونو د خلاصولو د پاره د یو غور مسلمانانو د چینی حکومت خلاف د ازادۍ تاریخي تحریکونو هم د چین حکومت سخت بې سوره کړی دی. د سینکیانګ یو غور مسلمانانو ته په اسلام د عقیدې لرلو په سر سزا ورکول او په دوی الون بلون تیرول د انصاف د بنیادی اصولو او د بشري حقونو په باب له ملګرو ملتونو د قانون داګیزه خلاف ورزی ده، په کوم چې چین هم په کال 1900 ختم کې د سخت کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د یو غور مسلمانانو په لوري د چین د حکومت د سلوک بدلولو لپاره امریکا او یورپ باید چې سینکیانګ کې د پارټای په مقامی مشر خاغلی چین او په یو غور مسلمانانو کیدونکو ظلمونو کې په ککړو نور چینیانو بندیزونه ولګي. نیویارک ټایمز خپل اداریه د امریکای د مشهور اخبار واشنگټن پوسټ په دې خبر ختمه کړی ده چې د چین حکومت په چین کې د منظور کړی شوو 15 لویو لویو مذهبونو یعنی د کیتولیک، د بودیزم، د پروتستانت، د داویزم او د اسلام د بندولو بند بنا تړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی نه اورئ او دا هم یو وروستی خبری رپورټ. د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال هیله ښودلې چې د میانمار یا برما حکومت هر څومره زر چې کېدی شي د رایټرز هغه دوه خبریالان خوشی کړي کوم چې په غهیواد کې د ریاستي اسرارو د درلودلو په تور بندي شوي دي. بل پلو د برتانی خارجه وزیر جرمی هانت د زیارت په ورځ میانمار ته ولاړ او د مسلمانانو د حالاتو په حق لري د غیواد لمشانو سره خبري وکړي. نور تفصیل سمینا احسن وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس د زیارت په ورځ د رایټرز د هغو دوه خبریالانو په حق لا خبري وکړي چې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د قتل عام په اړه رپورت ورکوي او وروسته بیا د ماینمار یا برما حکومت په دې الزام ونیول چې ګنی ریاستي رازونه د ځان سره لرل.
باید چې وایم چې زه په دې باوري یم چې رایټرز د هغه دوه جرنلستانو بندې کېدل د هغه څه د پاره چې سهغی کول د منلو وړ نه دي. په دې کلک باوري یم چې باید داسې څه نه وشوي او هیله من یم چې حکومت هغې ته عفو ورکړي او ډېر زر یې لکه د خوشي کړي.
د رویټرز دوه جرنالستانو وا لون او کواو سوی وو ته د سپتمبر په دریمه نیټه د وو کلونو د قید سزاګانې واورولې شوې. دغه خبریالانو د ماینمار په راخین صوبه کې د لګکو روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د فوز د بیرحمه ګزارونو په حق لا رپورټونه جوړول. د فوز د دغه کړوړو د لاسه د ماینمار اولکه مسلمانان بنگلاديش ته وتښتیدل. بل خواته د برتانی خارجه وزیر جرمی هند چې د زیارت په ورځ ماینمار ته تللی وو د هیواد د مشري آنګ سان سوچی سره هم د دغه دوه خبریالانو په اړه خبري وکړي. هغه ورستو وویل
موږ په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړ یو او پر هغه باور لرو او ما آنګ سان سوچی سره خپل د اندېښنه شریک کړه چې په دې خاصه قضیه کې عدالت سم په پام کې نه دی نیول شوی او هغه ویل چې پر دې مسلې به غور وکړي.
د برتانیې د خارجه چارو وزیر جرمی هینټ مخکې د دې چې د میرمن سوچی سره وګوري د میانمار شمالي صوبې راخین ته لاړو چرته چې د روهینګیایي مسلمانانو په وړاندې تشدد شوی دی. میانمار ته د برتانیې د بارنو چارو وزیر ته تګ نه دوه ورځې مخکې د نهې په ورځ ملګرو ملتونو یو رپورټ جاری کړی وو چې په هغې کې د میانمار په فوزي مشرانو په جنګي جرمونو د بشریت په وړاندې جرمونو او د روهینګیا مسلمانانو د نسل کشۍ الزامونه لګول شوي وو. په رپورټ کې د مرکو په اساس ویل شوي چې فوز او نورو امنیتي ځواکونو روهینګیا وګړي وجلي، کړولي، لوټلی، بې پښتنې اعدام کړي، جنسي تیرې پکړې دي، بې عزت کړې دي او یا هم يرغمل نیولې وو. د ماینمار حکومت دغه الزامونه نه مني.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د امریکا غاګه ډیو ریډیو د نن سهار د درې ساعته خبرونه ورسته شیبي را ورسېدلې. د نن ورځې درې ساعته سهارنی خبرونه مو هم دومره و. تاسو د واشنگتن ډي سي نه د نړۍ او د پاکستان او سیمه پاکله مهم رپورټونه واوریدل. په دې هیله چې خورز ولري او خوشاله جمعه ولري تاسو نه اجازه غواړو او لدې وروسته په دې صفو باندې د مشعل رادیو خبرونه پیل شي. له تاسو خو بیا هم اجازه غواړم خورز ولري.